السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته خراغ لاستویم پیل با په لانډو خبرونو کړو نن په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د دینی عالمانو او قومي مخاورو غونډه وشوه په دې لوی غونډه کې چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند لخوا پرانیستل شوه د راپورونو په اساس شاوخوا 3,500 کسانو د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو څخه برخه اخیستې ده د نننۍ ورځې په بحثونو کې تر ډیره پورې د طالبانو د حکومت څخه د ملاتړ او همدارنګه په ځینو نورو مسایلو بحث شوی دی له هغې ډلې د غونډې ځینو ګډونوالو د نجونو د ښوونځیو په بیا پرانیستلو هم ټینګار کړی دی په دغه پروګرام کې به وړاندې په دې اړه بشپړ جزئیات واورئ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په قطر کې دی او هلته د امریکا له ځانګړي استازي توماس ویست سره خبرې کوي د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هم تایید کړی چې توماس ویست دوهې کې دی او له متقی سره ګوري د راپورونو په اساس دوی دواړه په افغانستان کې له وروستۍ مرګونې زلزلې وروسته د افغانستان د کنګل شوي شتمنۍ د یوې برخې د ازادولو پر مسالې بحث کوي واشنګټن غواړي داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې پر اساس یې ازادېدونکي پیسې د افغانستان له خلکو سره پر مرستو ولګیږي د طالبانو حکومت د مالی وزارت وایي په تیرو لسو میاشتو کې یوازې د پکتیا تخار او نیمروز ولایتونو له ګمرکونو نه 4 میلیارد نه زیاتې افغانۍ عواید راټول شوي دغه وزارت په خپل فیسبوک پاڼه ادعا کړې چې په یادو ګمرکونو کې د فساد سره جدي مبارزه شوې او دغه لړۍ به راتلونکي کې هم دوام پیدا کړي که څه هم وزارت د دغو عوایدو د راټولېدو لاملونه نه دي په ډاګه کړي خو له دې وړاندې په ګمرکونو کې افغان سوداګرو ته د اسانتیاو په سوداګریزو توکو کې د لوړو تعرفو د کنټرول او ورسره په ګمرکونو کې چارو د چټکتیا خبره کړې و د طالبانو د مالی وزارت په داسې حال کې په دغو ولایتونو کې د زیاتو عوایدو خبره کوي چې له دې وړاندې په ګمرکونو کې د زیات فساد له امله وخت نا وخت راپورونه ورکړل شوي وو سره له دې چې د طالبانو حکومت په ګمرکونو کې له فساد سره مبارزه جدي ګڼي خو له دې وړاندې یو شمېر سوداګر له ازادي راډیو سره په خبرو کې په ګمرکونو کې د پام وړ د ستونزو خبره کړې وه او اوکراین ورسره له هغه له سوریه سره ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړې چې د مشق د اوکراین ختیځ سیمه لوهانسک او دونیتسک د خپلواکو سیمو په توګه وپیژندلې دغه اعلان پروند اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی په یو ویډیوي پیغام کې وکړ دونیتسک او لوهانسک چې ورته دونباس سیمه ویل کیږي پر اوکراین د روسیې د یرغل په ترڅ کې پروستیو کې د سختې جګړې په ډګر بدلی شوې دي د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات واټکل پراتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی کابل لمر د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 19 هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 24 کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 25 مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 25 او جلال آباد هم لمر د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 28
وز باور شده پروگرام معرفی ته نن په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د دینی عالمانو او قومي مخاورو غونډه وشوه د طالبانو د حکومت غنو چارواکو د غونډې ته ویناوي کړې دي لاغې ډلې د طالبانو د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد وویل
که زموږ په پالیسیو کې خدای نه کړده مشکلات وي که زموږ په فردي اعمالو کې مشکلات وي هغه ټول مصطفی ګوته کوي
د راپورونو لمخې 3,500 کسان دی غونډې ته بلل شوی خو یو هم پکې خزانه نشته د ولسی جرګې په خوانی غړې شینکې کډو خیلوای
په دې کې نور اقشار هم په نظر کې نه د نیولې او د خزو لوند نه خو بالکل مخنیوي کړی چې دا واقعا د انتقاد وړ او د اندېښنې وړ خبره ده
په ټولنیزو راپورونو کې مو لمړی پکتیکا ته بیایو
کورونه ټول کرکښوی دي د وسیدې نه دی زموږ روان دی موږ ډېر مشکلات کورولارو چې دا ته زمينه برابر شي او بل کم شای چې دا غدا شلسي و دا
بیا وری چې طالبان ګيري خريلي مراجعين ادارو ته نه پرېږدي
بهاني را تکولې د شه بیا روسي د شهتونې شروع کړل او ګيره پرې دا د شه کاغذو کنه څه په دې ورسې د مچ دغه ټول دغه ما کار چې بند دی او دارت نه خلاصې دغه د ګيري د وژنه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د دینی عالمانو او قومي مخورو میولو غونډه وشوله. په دې غونډه کې د راپورونو په اساس شاوخوا 3,500 کسانو برخه اخیستې وه. د طالبانو غنو چارواکو هم د غونډې تویناوي کړي دي. ګډونوال هم غږېدلې دي دا چې په کوم موضوعاتو او چارواکو څه ویلې دي. اسد الله الدین دغه موضوع تعقیب کړي، را سره په سټوډیو کې دی، مهرباني.
مننه استانګزای صاحب، د غونډې نننۍ ورځ په ظاهره پای ته رسیدلې ځکه چې د طالب بیاندویانو لخوا په اړه خبري کانفرنس تر سره شو. شی بوړاندې دوی د نن غونډې د بحثونو په اړه خبريالانو سره په کابل کې خبري وکړي. د غونډې جریان داسې و چې نن د نیو علماو په بیلابیلو وختونو کې ویناوي کولې. د ویناوو هغه کومه اجنډا چې و مشخصه نه و، هر دینی عالم د افغانستان د اوسنۍ وضعیت په اړه باندې خپل نظر څرګندوي. د دینی علماو خبرې بیلابیلې وي، د خوانځوی نه نیولې، د بشري حقوقو له موضوعاتو نیولې او د حکومت له ملاتړ نیولې په بیلابیل مسایلو باندې ورټولې وي. تر ډیره داسې ښکارېده چې د طالبانو چارواکي او دینی عالمان د دې لپاره راټول شوي چې له اوسنۍ حکومت چې د طالبانو حکومت د خپل ملاتړ څرګند کړي او ویل چې په افغانستان کې باید هر څوک د حکومت ملاتړ وکړي ځکه چې د حکومت بل بدیل نشته. په لویه کې ښکاري هم داسې چې په دومره ګڼ شمېر کې دینی عالمان او قومي مخور د دې لپاره راټول شوي چې ولسته وایي چې د طالبانو د حکومت ملاتړ باید وکړي ځکه چې په اوسنۍ حکومت وخت کې د داسې حکومت اړتیا ده. د طالبانو چارواکو هم د غونډې ته وینا کړې. د ډلې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد ویلي چې دوی د دینی عالمانو ګټورو سلام مشورو ته په تمه دي او له هغوی نه وغوښتل چې باید د حکومت د توصیف پر ځای د حکومت کمزوري ټکي په نخه او طالبانو ته سلام مشورې ورکړي.
خاص مدادی وشتل مداد استاسو څخه چې تاسو باید مشتف شپ داده زړه په اطمینان باندې او شپ جرأت سره هر نقد کوي، هر ځای که هر ملګرتیاوي هغه مشتف ګوتس کز مش په پالیسی کې خدای نه کړم مشکلات وي، کز مش په فردي اعمالو کې مشکلات وي، هغه ټول مشتف ګوتس کی ترڅو دا په دې ارتباط باندې تاسو هم خپل مسؤلیت ادا کړی او موږ هم خپل مسؤلیت ادا کړی.
د دینی علماو د خبرو په ترڅ کې د هرات د یو دینی عالم مجیب الرحمن انصاری خبرې ډېرې په رسنیو کې ښکته پورته کیږي. هغه بیا توند خبرې کړې، په خوای هم توند دریز درلوده د خپل مخالفو په وړاندې. نن په جرګه کې هم توند خبرې کړې او خپل مخالفین د مرګ په ګواخ تور ګواخلې دی. ویلې د کڅوک د اوسنی نظام په وړاندې سر پورته کوي. دوی به ووجنی په ټولنیزو رسنیو کې ویل شوی چې دغه ډول سرګندونې په دغه ډول جرګو کې مناسب نه دي ځکه په دې ډول غونډو جرګو کې باید د مینې او محبت پیغام ورکول شي افغان ولسته. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد شي به وړاندې په دې اړه خبري کانفرنس کې ویل چې غونډې نن خپل بحثونه په دې ډول مختوی وړل. سبا به دوی په کمیټو کې بحثونه کوي. د کمیټو بحثونه به راټولېږي او د غونډې په وروستۍ ورځ چې بل ورځ ده یو اعلامیه یا پریکړه لیک به صادرېږي. د طالبانو له ویان زبیح الله مجاهد نه وپوښتل شول چې دوی به د دغه جرګې مشورو ته اجرایی بڼه څه ډول ورکوي. مجاهد ډاډ ورکړ چې د طالبانو حکومت ژمن دی چې د امکان تر حده باندې د دینی علماو سلام مشورې په پام کې نیسي او عملی بڼه به ورکوي.
مننه کوم اسد الله الدین چې د کابل د نننۍ دینی عالمانو د غونډې په ارتباط موږ ته ورستي جزئیات راکړل. نن اول ورځ سایرن پای ته رسیدلې ده. سبا به د غونډې ګډونوال په کمیټو کې کار کوي او د نن ورځې عمومي بحثونه د طالبانو د اوسنۍ حکومت څخه په ملاتړ باندې څرګندېدل. خو د ځینو راپورونو په اساس چې ځینو ګډونوالو د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو په مسله هم بحث کړی دی، هغه څه چې تر اوسه پورې په رسمان نه دی تایید شوی. البته په نننۍ غونډه کې چې شاوخوا 3,500 کسانو برخه اخیستې، یوه ښځه هم نشته چې دغه مسلې هم لوی غبرګونونه راپارولې دي. په همدغه ارتباط باندې راپور لرو چې د تاسو پام ورته راړو.
د طالبانو د حکومت پر رهبرۍ د دینی عالمانو ناسته نن د هیڅ خزې لګډون پرته په کابل کې پیل شوه. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا مرستیال مولا عبدالسلام حنیفی وویل چې په ناسته کې دوی د خزو استازیتوب هم کوي. خو آیا خزې د دې ناستې ګډونوال د خپلو استازو په توګه مني؟ له څو ورځو راهیسې زما رایه مخالفه د کمپاین پر ټولنیزو شبکو کې د یو شمېر خزو له لورې پیل شوی چې له دې لارې له دې ناستې سره خپل مخالفت څرګند کړي. رازیه بارکزی چې دا کمپاین یې پیل کړی ازادي راډیو ته وویل دا ناسته اعتبار نه لري.
ګرد همایي ګروه طالبان
نننې ناست اعتبار نه لري او هغه څه چې پریکړه هم کوي د اعتبار وړ نه دي، ځکه د خلکو اراده ته پام نه دی شوی او د خځو ځوانانو او اپوزیسون نه ګډون دي ناست اعتبار لمنځه وړي. زه د یو افغان خځې په توګه د طالبانو د جرګې لپاره یو مخالف رايم.
بجرګیه طالبانم
نن د افغانستان د ځواکمنو خځو غورځنګ غړو هم په کابل کې لا جوړ شوې ناست سره د مخالفت په پار راټولې شوې وي. د دې غورځنګ غړي مونیسه مبارز وای
ګروي کې خودش د چاري بحران
هغه ډله چې خپل د مشروعیت په بحران کې وي، د هغوی هر جرګه او پریکړه د مشروعیت وړ نه دي. د یو شمیر بیواک او واکمنو ملایانو ناست د افغانانو په تصمیم او اراده پورې هیڅ اړه نه لري.
د طالبانو په واکه د افغانستان ملي تلویزیون راپور ورکړی چې په نننې ناسته کې لا 3500 ډیرو ملایانو او مخورو برخه اخیستې وه. د بشر حقونو د څار سازمان د ښځو څانګې مشر دربار هم د علماو ناستې په اړه په یو ټویټ کې لیکلی دي چې 3500 نارینه راټول شوي چې پریکړه وکړي له ښځو سره څه ډول چلند وکړي. د طالبانو حکومت لا څو ورځو راهیسې د لویې جرګې خیمې په ساحه کې سخت امنیتي تدابیر نیولي او په دې سیمه کې ډېرې لارې تړلې دي. یو شمېر کابل ښاریان شکایت کوي چې په ښار کې تګ راتګ ورته ستونزمن شوی. د کابل اوسېدونکی اجمل وایي لا دو ورځو راهیسې د کابل ښار په مرکزي ساحو کې ډېرې لارې تړل شوې او د موټرو کرایه هم لوړه شوې ده.
لویې لارې سړکونه ټول بند وو، اته کوڅې هم بندې وې. سره له دې هم د لویې جرګې تالار شاوخوا سیمو کې د سپکو او درنو وسلو غږونه اورېدل کېږي او خلکو ډېر ستونزو سره مخ شوي دي. دا چې لارې ټولې بندې دي.
بل نیوکه چې د علماو د ناستې په اړه مطرح شوې هغه د تړلیو دروازو تر شا د دې ناستې ترسره کېدل دي چې خپلواکو رسنیو ته یې د پوښښ اجازه نه ده ورکړل شوې. طالبانو ویلي دا ناسته د علماو په غوښتنه جوړه شوې او په هرې موضوع چې هغوی وغواړي بحث کولی شي. دا چې د دې ناستې پایلې به څه وي او آیا هغه څه چې مخکې ویل کېدل په دې ناسته کې به د نجونو د تړلو ښوونځیو په اړه پرېکړه وشي که نه، د دې ناستې له پای ته رسېدو وروسته به معلوم شي.
په همدغه ارتباط باندې د خلکو غږونه هم لرو چې د افغانستان د بېلابېلو سیمو اوسېدونکو د دغې نننۍ غونډې په ارتباط باندې څه ویلي د تاسو پام ورته راړو.
زه محمود الله د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام لرم چې زما د ټولو افغانانو څخه دا غوښتنه ده چې غم او شادي ته ملا راولو، جنازې ته ملا راولو، خطبې ته ملا راولو. ولې دا زموږ د افغانستان ولس، زموږ د افغانستان خلک ځانو ته مسلمانان هم وایي، دوی ولې د عالمانو پر خبره باندې اعتبار نه کوي؟ ولې د عالمانو خبره دوی غورځوي؟ فقط موږ ته د علماو خبره اعتبار لري په افغانستان کې. موږ ته اړه پرېکړه چې علما وکړي موږ ته د قبول وړ ده.
وروره دغه کومه غونډه سره غوښتل سوې ده، دا د طالبانو خپل مامورین دي، دا علما شې دي، دا ټول دي ولایتي شورا او ولسوالۍ د شورا غړي دي، دا ټول معاشات لري، معاشات یې څو واري واخیستل. دا خپل د دوی مامورین دي، د دولت مامورین دي، دا خو آزاد خلک نه دي. او پاتوس هغه یو یو قومي مشر سی ورسره ورغلای ده. هغه قومي مشر هغه هم د طالبانو خاص سړی وي. په دې کې کوم ولسی حرکت نشته، نه د ملي غونډه څوک ویلای شي، نه د آزاد جرګه ده، نه ملي جرګه ده، نه لویه جرګه ده. دا فقط د طالبانو خپل داخلي شورا ده.
رحمت الله نوید دی پکتیکا ولایت مرکز کې نه اوسیدونکو لوی غونډه یا ستره غونډه کې خدای تعالی دی اوکسید دسی یو فریکړه اوسې چې هغه د افغانستان تاریخي فرهنګي او افغاني ارزښتونه په نظر کې ونیسي، هغه ته پام کینول سره د فریکړه اوسې. لکه څنګه تاسو ته بهتره معلومات دی، وی ټولنې فرمختګ او ورته د هغې ټولنې وګړو دی فکری پیاوړتیا او د تعلیم په کچه فرې اړه لري. نو د تعلیم په برخه کې خزینه کنارینه یې باید توجه وسی او همدغه شان د کار اهل کار ته سپارلو موضوعات.
زه حاجی اسماعیل د پکتیا ولایت نه خبرې کوم. طالبانو ته د مګه د مشوره وه چې باید دوی د عوام د خلکو د رای احترام وکړي، د خلکو غږ واوري، د خلکو مشکل واوري، هر څه په ځان ختم نه کړي او هر څه فیصله په خپله په ځان کې ونه کړي. باید د خلکو د رای احترام وشي، په بیرغ باید د عوام خبره واوري.
د عام خلکو غږونه و چې د طالبانو د نننې غونډې په ارتباط یې موږ ته راستولي او موږ هم ورته خپاره کړله. د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک کې مو هم پوښتنه لیکلی وه چې کله تاسو مشوره غوښتل شوې وای طالبانو ته مو مشوره څه وه او په دې غونډه کې څوک استازیتوب کوي. ستاسو د ازادي راډیو د فیسبوک مینوالو ګڼ کمنټونه کړي دي او په دې مورد باندې خپل نظریات له موږ سره شریک کړي دي. لاغې ډلې د عبدالله افغان په نوم یو د فیسبوک مینوال لیکلی چې پریکړه دی وشي د راتلونکي نظام لپاره او انتخاباتو ته لاره هوار شي، هم به داخلي مشروعیت ترلاسه شي او هم بهرني مشروعیت ترلاسه کړي. د خبره چې پخوانی ولسمشر د بیرته هیواد ته راوستل شي. هلال ارمان لیکلی مسلکی ګمارنې باید وشي، مسلکي او له فساد پاک کادرونه باید راوغوښتل شي، د زده کړو دروازې د نجونو او هلکانو په مخ پرانیستل شي، ملي ارزښتونو ته باید ترجیح ورکړل شي، بیرغ، ملي اردو، ملي سرود باید وساتل شي. د خالد اشنا په نوم لیکلی طالبان مشورې ته ضرورت نه لري. او فتح الله آصفی لیکلی لومړی د افغانستان ملي بیرغ ته رسمي بیرغ په توګه ومنل شي، دوهم د نجونو په مخ د مکاتب او پانتونو دروازې پرانیستل شي، او د خبره کار اهلي کار ته وسپارل شي، او خلکو ته د امنیت ډاډ ورکولو او د کار زمینی برابرول د مهمې غوښتنې دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دال او چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دال کړي وای چې ګان
ازادي راډیو په شلخلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په پکتیکا ولایت کې د تیرونه زلزلہ زپلی وای چې د سرپنا په برخه کې لجدي ننګونو سره مخ دي او خزي او کوچني ماشومان د ژوند سختې ورځې شپې تیروي. بل خو طبي په خوته د طالبانو د حکومت رسیدنې وزارت وای په زیات اندازه مرستې زلزلہ زپلو ته رسیدلې او لا هم د مرستو درسولو بهیر روان دی. خوست او پکتیکا ولایتونو کې لیوي مرګونی زلزلې ورسته ګڼ شمیر کورونه او بهرنیو بنسټونو فعالینو سازمانو او هیوادونو د میلیونو افغانۍ او ډالرو د مرستو ژمنې او اعلانونه کړي دي. فیروزه عزیزی او نور جزئیات
کوم خوراکي مواد چې د صنعت ته څو راځي د پرې کفایت کولای شي.
قادر خان د پکتیکا د گیان ولسوالۍ اوسیدونکی او د زلزلہ ځپلو لړډالې دی. دای وای د تیرې ونی په مرګونی زلزلہ کې د او کورنۍ ته ځاني او مالی درانه تلفات اوختی او لا هم د ژوند سختې ورځې شپې تیروي. هغه ازادي رادیو ته وویل
کورونا ټول پرښېوی دي اوسیدنه دي زموږ روان دي، موږ ډېر مشکلات د کورولارو چې دا ته زمينه برابر شي او بل کم شای چې دا غدا شلسي او دا بټري دي چې دا ټول تر خاور لاندې شي دي، موږ د وړچ راغوتو ناست یو. کوم خوراکي مواد چې دا سي او څنګه څه څه راځي د پره کفایت کولای شي او دا چې لګر ډیر شي دا ته موږ ضرورت لري ډیر.
مجنون د گیان ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی دی چې زلزلې د کورنۍ لستنه غړي او خپلوان وزلي او د او ټول کلیوالو کورونه په بشپړ ډول ویجاړ کړي دي. دا ویلا هم سخت ستونزې سره مخ دي او د مرستو غوښتنه کوي.
مرات مشرانو او خصوصي سوداګرانو او نړیوالو مسندیا ټولنه څخه دا غواړو چې عاجل مرسته ورسوي ځکه چې بيخي زیات مشکلات موجود دي.
دا زلزلہ ځپلي داسې مهال د خپل اساسي ستونزو د نه حل کېدو یادونه کوي چې له تیرو څو ورځو راهیسې پر افغانستان دننه او بهر د بیلابیلو مرستندوی بنسټونو، افرادو، خیریه فعالینو او هیوادونو له لوري د میلیونونو افغانۍ او ډالرو په ارزښت د مرستو اعلانونه وسول او د ځینو هیوادونو له لوري یو اندازه مرستې هم هیواد ته واستول شوې. خو طبي پیښو ته د طالبانو د حکومت د رسیدنې وزارت وایي ګڼو زلزلہ ځپلو ته لومړنۍ مرستې رسولي او دا بهیر لا هم روان دی. دغه وزارت ویان محمد نسیم حقانی ازادي رادیو ته وویل
پسمه کې موږ د څوکې ادارې یو مرکز جوړ کړی دی چې هغه مختلف ټیمونه په کار ګمارلې دي. کوم خلک چې واقعیا هم ضرر لیدلې دي هغه ته مرستې رسول شوی هم دي او نورې مرستې به هم ورته رسیږي.
ښاغلی حقانی وایي دوی تر دې دمه د پاکستان، چین، ایران، هند، ازبکستان، ترکمنستان، عربی امارات او قطر لولوری په عملی توګه به له بلمرست تر لاسه کړي چې ځینې د زلزلہ ځپلو سیمو ته رسیدل او ځینې د دې هوادونو لولوری مرکز کابل ته انتقال شوی دي. خوب خبره په بل بل پړاوونو کې به د امرستي هم زیانمنو ته واستوي. د سیمې اوسیدونکو وای په ګیان او برمل ولسوالیو کې د ژغورنې عملیات او پاکاری پای ته رسیدلی، خو تر خاورو لاندې وسایل او د مړسوي او څارویو راایستل لا نه دي ختم شوی چې خلک یې له بیلابیل ستونزو او ناروغۍ سره مخ کړي دي. د جون میاشتې په 22مه د شپې ناوخته په خوست او پکتیکا ولایتونو کې زورورې زلزلې د سلګونو خلکو ژوند واخیست او زرګونه یې هم ټپیان او کورونه یې په بشپړ ډول ورړنګ کړل.
له خبرونو ورآخوا
د ټولنیزو او تحلیلي مطالبو د برخې ته مخ راغلاست وایم. لومړی به ورشو د هغو کسانو شکایتونو او خبرو ته چې وایي کې ګیری خریلی وي طالبان ورته دولتي ادارو ته د ورتلو اجازه نه ورکوي او په دې خاطر کارونه په اونیو ځنډیږي. خو د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت دا اداوی ردوی وایي په دې اړه هیڅ حکم او مکتوب نه دی صادر شوی چې د ظاهري ملوزاتو په خاطر د مراجعین حکومتي ادارو ته پرې نه ښودل شي. جزئیات له همایون هیواد اورو.
یو شمیر ولسی افغانان چې د طالبانو ادارو ته د خپلو قانوني ستونزو د حل په هدف ورغلي وایي په دې پلمه چې ګیره نه لري د نن نه پریښودل کیږي. د مراجعین وایي سره له دې چې د طالبانو د حکومت نظامیانو ته ویلي چې دوی حکومتي کارکونکي نه دي، خو بیا هم اجازه نه ده ورکړل شوې. له دې ډلې یو ځوان چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل،
دروازې کې خلک ولاړو، موټر نه کوښ وي، څو کسه چې ما سره رسره و هغه ته چې تاسو تلی شو د ګیره نه لري دا غنه شتلی. مونږ ورته یو چې مونږ کار لرو، مراجعین یو، مونږ د دولت رسمي کارمندان نه یو، مونږ راغلی یو وزارت کې مکارونه بند د خپلو کارونو پسې ګرځو. دوی یوې چې مونږ نیامر دی، اول کې لږ تیز و وروسته بیا یووې چې دای مونږ د پیساله نه ده، د مشرانو پیساله ده، تاسو اجازه نه لرو چې داخل ته لاړ شوئ.
د سمیع الله په نوم یو بل ځوان هم وایي د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت په دروازه کې په ډېرې سختۍ اجازه ورکړل شوه چې دننه شي، خو وایي هلته د ده او نورو مراجعینو کارونه له دې امله ځنډېدل چې ګیرې نه لري.
عجیبه غوندې برخورد کوو، بهانې راته کولې، داسې بیا وروسته نصیحتونه شروع کړل او ګیره پرې ده او داسې کاغذ یو کنه څه په دې ورسېدم چې دغه ټول دغه زما کار چې بند دی او دا راته نه خلاصې دغه د ګیرې د وجې نه. هغلته نور خلک هم وو، هم دغه شکایت کوو، کارونه یې پاتې وو، ویل چې نخالۍ نشته او ګیرې نشته، تاسو دا کارونه دغسې پاتې دي. زه نه پوهېږم چې مونږ خو نه د دولت کارمندان یو، نه د دلته وجبې اخیستو پسې راغلي یاست، خو مونږ خپل کارونه دي او دولت کار کوم، دولت دی، مونږ باید دغه دا کارونه مونږ تخلاص کړي.
خو د طالبانو حکومت د عدلي وزارت ویان مولوی اکرام الله اسرار له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ادارت کړه چې مراجعین د ګیرې د نه درلودو له امله ادارو ته نه پریښودل کیږي. بلخوا د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر هم وایي چې د دوی لخوا کوم حکم او مکتوب نه دی صادر شوی چې بې ګیرې مراجعین د دولتي ادارو ته نه پریښودل کیږي.
ایست اس سنشته او کاملن بیا اساسه دي، کاملن دروغ دي، هیڅ حقیقت نه لري.
د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تر دې مخکې د ټولو دولتي ادارو کارکونکو ته ویلي وو چې ګیره دې پرېګ دي او کې پرې نګ دي لدندو بلري شي، خو اوس د حکومتي ادارو مراجعین هم وایي چې لورته غوښتنې سره مخ دي. طالبانو لبیا واکمنې دوورسته په ګڼو مواردو کې په خځو او سړیو بندیزونه لګولي، خو د دوی له خوا ډیر کله ویل شوی چې غوښتنې الزامیت نه بلکې توصیهي بڼه لري. که د دې حکومتونو پر بنسټ ولسی خلک زورول شوی هم دي، د طالبانو د حکومتي ادارو له خوا تل رد شوی او ویل شوی چې دا د دوی پالیسی نه ده.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
اوس باور شو لوګر ته هلته دغه ولایت اوسیدونکي وایي چې باید د پاسپورتونو د ویش پروسه برته لسره پیل شي ځکه چې دوی لګڼو ستونزو سره مخ دي.
د لوګر هغه شمیر اوسیدونکي چې غواړي پاسپورتونه ترلاسه کړي وایي د څلور میاشتې د دې ولایت پاسپورت عملیات ته زیو راځي، خو دینن او سبا پلمه ورته کیږي او د پاسپورتونو کاری نه کیږي. دوی وایي ډیری پاسپورت اخیستونکي هغه کسان دي چې عاجل ناروغي لري او غواړي خپل ناروغان بهر ته ولېږدوي، خو د پاسپورتونو د نشتون له کبله بهر ته تګ نه کیږي. د لوګر اوسیدونکي شفیع الله مشال راډیو ته وویل،
زه خپل ناروغ یم، غواړم چې لاړ شم پاکستان ته ترڅو د خپل ځان ته دوي وکړم. زما پاسپورت کې مخت خلاص ته الته مينوي پاسپورت ورته ورکړای ده، نه د هغه پاسپورت درک لګول کیږي او نه نور خلک چې غواړي چې پاسپورت واخلي د دې پاسپورت راته تک شونې ده. نو له دولت نه مو دغه هیله ده ترسو په دغه برخه کې جدي توجه وکړي. خلک له زیاتو ستونزو سره مخ دي. پاسپورت حق ده، باید پاسپورت ورته ورکړل شي. که څوک خارج ته ځي هغه خپل کار ده، د یو هیواد بل هیواد لپاره ځي.
د لوګر یو بل اوسیدونکی زرک وایي پاسپورت امریت شپږ میاشتې کېږي اسناد سپارلي او بانک ته پیسې تحویلي کړي دي، خو اوس یې اسناد بالکل بې درکه شوي دي.
جما تقریبا دغه شپږ میاشتې کېږي پاسپورت جما بخینه درک دي، نشل ورز دلته راغلی یم. جما خپل مشکلات مریضم ده، تقریبا یو کال زه پېښور ته روانم، یو کال. خو دغه یو کال کې زه بیا بیرته موده کې تقریبا درې څلور میاشتې په تذکره باندې واوښتم، بیا کابل ته ولاړم. درې څلور ورسې د خدای خاطر وکړي موږ پیسې لګوو، دي مصارف هم کړی ده، دیارلس لکه څوارلس لکه افغانۍ مصارف کړي، مځکې هم خرڅې کړي. که موږ څه وکړو، موږ د دوایي سیستم واوښته، ختم شو دوایي وخت هم واوښته. که موږ څنګه وکړو، سبا غریب خلک یو.
بل لوري ته د لوګر د امنیه قوماندانۍ مسؤلین د پاسپورټ اخیستونکو ستونزې او مشکلات مني او وایي چې تر راتلونکو دوه اونۍ به په دې اړه شته ستونزې حل شي. د لوګر د امنیه قوماندانۍ ویان احمد الله انسوایی په تیرو شپږو میاشتو کې د شل زرو تنو څخه عریضې اخیستي چې په عمومي ریاست بوج زیات شوی، خو تر دوه اونیو دا ستونزه حلیږي.
په تیرو شپږو میاشتو کې مونږ تخمینا تر شلو زرو کسانو پورې مونږ دغه عریضې اخیستي وې چې هغلته په ریاست باندې بوج زیات شو. بالاخره په وقفي ډول باندې د دوی پاسپورټونه اجرا کېدل، نو هغه پروسه تر اوسه هم پاتې ده، یعنی هغه پاسپورټونه تر اوسه مکمل نه دي اجرا شوي. نو انشاءالله سی راتم کې دوه هفتو کې به کوم پاسپورتونه چې مخکې خلکو عریضه کړې وي او نور مراحل طی کړي وو، هغه به ان شاء الله مونږ په دوه هفتو کې تکمیل کو او راتم کې به ان شاء الله مونږ د ریاست امر ته انتظار یو. سه هر وخت هغه مونږ ته هدایت وکړي، مونږ ان شاء الله دا پروسه بیرته شروع کوو.
یاد دی چې په وروستیو لسو میاشتو کې چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلي، دا څو مزل دی چې د نامعلومو دلایلو له کبله د پاسپورت د عمومي ریاست لخوا په لوګر کې د پاسپورتونو د ویش بهیر درول کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د نورستان ولایت ځوانان د لوړ ولوار د پوره کولو لپاره کلونه کلونه انتظار باسي، خو بیا هم ډیر ځوانان په دې نتوانیږي چې له ریواج سره سم ولور پوره کړي. دینی عالمان په لور او خور د پیسو اخیستل حرام ګڼي، خو زیاتوي په نکاح کې چې څومره مهر وټاکل شي هغه د مهر وټاکل شي هغه د واده د جنې حق جوړیږي. خو په نورستان کې خلک د خور او لور په سر تر 15 غواګانو پورې ولور واړي. تفصیل په دې ریپورت کې.
د نورستان په مرکز او زنو ولسوالیو کې ځوانان او پیغلې لور ولور له عمله کلونه کلونه له ودونو بې برخې پاتې وي. ځوانان وایي چې نورستانیانو ته له پیړیو پخوانی ورپاتې دودونه لا هم پالل کیږي، چې په دغو دودونو کې زنو د ځوانانو ژوند له سخت کړاو سره مخ کړی دی. د دوی په خبره اوس هم د نورستان په ځینو سیمو کې خلک د ودونو په مناسبتونو کې دومره زیات څاروي غواړي چې د هر چا د وس خبره نه ده. د غربي نورستان د نوروګرام ولسوالۍ د شامدری یو تن عبدالهادي په خپل سیمه کې د ولور د شرطونو په اړه وایي.
ورول خدا سې دې ورور ازمنګ چې دې د عام منطقه کې شه دې زمنګ شام دره کې ډیر زیات اغه ده، ځکه تقریبا دا سېونی سا چې 25 غواګان اغه اندازه باندې سل بوزي دې کې 15 غواګان اخلي او یو ملګران شګو او یو لګ روپې نغدي زمنګ اغه کې شه دې دا راواز ده.
د یادې ولسوالۍ یو بلتن امیر شاه وایي د وی خزي په سری سروي ور کړیو، خو مناسبات یې خنو، طلاق یې ورکړ او اوس چې بل خزه کړي د سارویو د کموالي لامل د پلار په کور ناشته ده.
مکه منګه واده کړو اتلس غواګانی ورکه اتم مابین کې منګه منیس کې جنجال راغی، چې جنجال راغی بس هغه منګه تلا ورکه هغه مال حالت پاتې شو. دا دویم خزه چې منګه وک دا غواګانی ما پیدا کړ، دا بل چې دا سلام ما پیدا کړ، دا اوس پیسې او بیزی دا پاتې دي تر څو پر چې منګه لاس کول نه شو. وخت پر منګه لاس کې چې نشته چې دا منګه خپل خزه واخلو ولولې خلاص کوم.
په نورستان کې د لوړ ولور له عمله ډیر ځوانان او پیغلې د ځواني په موسم کې لودونو پاتې کیږي. دوه تنه اجمودین او عبدالسلام وایي
نو موږ ورس نشته چې دته داګه پورا کو دیوسه کار کو نو داسې ګرځو. دلته ولولې چې دا ډیر جګ دی، څوک مالونه ورکي، څوک واغانی ورکي، څوک سلاخلی، او موږ ساتونه وسم نشته چې مثلا داسې ورکو بس دنه خدای چې بس داسې ګرځو نو.
دینی عالم جمدین وایي چې په اسلام کې په خور لور پیسې اخیستل حرام دي، خو زیاتوي چې په نکاح کې مهر د جنۍ حق وي، خو دلته د ولور په نوم پلار اخلي.
چې دا غواګان یا دا مالونه چې کوم اخلي د خزې حق اخلي، خو یعنی د پلار حق نه دی، د خزې حق دی چې اوس دلته خو دې سره پوهېږم چې دا زما حق دی او که نه دی.
په نورستان کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې چارواکي وایي په دې اړه یې رسمي ګام نه دی پورته کړی، خو په جماعتونو کې لملای امامانو غوښتي چې خلکو ته د ولور د لمنځه وړلو لپاره سپارښتنې وکړي.